یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. پا پی او استودیو کې مو زه اجمل اند طاهر روشن په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. دا زموږ د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه ده. دا سر موضوع مو په دې خبرونه کې دا ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار تاجکستان ته روان شوی دی. نوموړی به دغلته د کاسا زر پروژې د مشرانو په غونډه کې پر ګډون سربیره د پاکستان له صدراعظم نواز شریف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره یوه درې اړخیزه غونډه ولري. د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستیو څرګندونو چې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه یې کړي په کابل کې نور غبرګونونه هم راپارولي او د مدني ټولنو ځینو بنسټونو اعتراضي غونډې کړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشتا جلال سید راوړی.
د افغانستان جمهور رئیس په تاجکستان کې د یو په دې یو ورځني سفر کې بعد افغانستان او پاکستان پر اړیکو د پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړې. د هرات د اوبې ولسوالۍ په امنیه قمانداني کې نن 14 وسوه چې امنیه قمندان او درې ساتونکي پکې زخمیان شوي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ همدا اوس د پولنډ له جمهور رئیس سره خبرې کوي او وروسته به په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کاسا زر پروژې د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته ولاړ دی. په دوشنبه ښار کې د کاسا زر پروژې په اړه د تاجکستان، قرغزستان او پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړې. د ارک خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به په دې سفر کې د پاکستان له صدراعظم او د تاجکستان له ولسمشر سره په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي. د جمهور رئیس مرستیال نجیب آزاد آزادی رادیو ته وویل چې دوی تمه لري چې د پاکستان له صدراعظم سره د شاغلی غنی په نننیو خبرو کې به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو مثبت اغیز وسی. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې په نورو جزئیاتو باندې هم خبرېدلای سي. د لغمان د امروختیا رئیس په وسلواله حمله کې زخمی شوی دی. د لغمان ولایت ویاند سرحدي ځواک په خبر پاڼه کې ویلي چې پروډاکټر عبداللطیف قیومین نن سهار 8 بجې پر موټر سایکل سپرونه څرګندو وسلوالو د امروختیا وزارت د روختون په مخ کې ډزې وکړې. د ځواک په وینا نوموړی په دې پېښه کې زخمی شوی چې د درملنې لپاره ننګرهار ته لېږدول شوی دی. د لغمان د والی ویاند زیاته کړه چې حمله کوونکي تښتېدلي او پولیس پیش پړه چرنی کوي. په ورته خبر کې د هرات د اوبې ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې نن 14 وسوه چې امنیه قمندان او درې ساتونکو په کې زخمیان شوی دي. د ازادي راډیو خبريال له هرات وایي چې په دې 14 کې د اوبې ولسوالۍ د امنیه قمندان یو ساتونکو هم مړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نشته. او سوالو طالبانو د دغو دوو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. په کندوز کې امنیتي چارواکو نن وویل چې د ښار او علي آباد ولسوالۍ سړک ته جګړې له امله بند دی. په کندوز کې امنیتي چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو له دوو ورځو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره په دې سیمه کې جګړه پیل کړې ده او له دوو ورځو راهیسې د دې هڅه کوي ده چې پر دغه لار باندې د خلکو تګ راتګ بند سي. په کندوز کې امنیتي چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به دغه سړک بیرته پرانیستل سي. تاسیل ازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ په دوهم اروپایي سفر باندې وتلی او په پولند کې دی. د بیګا پولند ته ورسید. دا اوس د پولند جمهور رئیس سره دی په وخت غونډه کې ګډون لري او وروسته به خبريالان ته راڅرګند سي او پولند ته د خپل سفر په اړه به خبري وکړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس له پولند د جرمني په لور تر روانېدو مخکې د پولند خلکو ته تلویزیونی وینا هم وکړي. ډونالډ ټرمپ سبا د جرمني په هامبورګ ښار کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ سبا د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. د امریکا د بارنوی چار وزیر ریکس ټیلرسن وایي متحد ایالات دې ته تیار دي چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریه په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. دغه دروغ جوړې نوی نیت روانه اونۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر کتنې مخکې څرګند سوی دی. ټیلرسن پرون وویل چې متحد ایالات تیار دي چې له روسیې سره په همکاري په سوریه کې د الوتنې د ممنوعه سیمو او پر اوربند د ګډې څارنې د یو میکانیزم د رامنځته کولو لپاره وړاندیزونه واوري.
I think the important aspect of this is that
دا وای زما په فکر د مسلې مهم اړخ دا دی چې لدې ځای موږ هغه هڅې پیل کړي چې په ترڅ کې په خپلو کې او هم له روسیې سره د پوځونو ترمنځ او هم په ډیپلوماتیک کچا د باور اعاده کول پیلو. زما په باور دا هغه هڅه ده چې هم زموږ د دواړو ګډې ګټې او هم په پراخه کچا د نړیوالې ټولنې ګټې تامینولای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د متحدو ایالاتو او روسیې همکاري به په سوریه کې د ثبات لپاره لاره هواره کړي. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د شمالي کوریا د لومړنۍ قاروهونکي توغندي د ازموینې له امله د دې هیواد په وړاندې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ډېر ژر د نوي پریکړه لیک مساویده وړاندې کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي نیکی هیلی پرون کړې ده.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د پرانستې په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته رسیدلی دی. دی به دغلته د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او تاجک ولسمشر امام علي رحمان سره وګوري. دا د ولسمشر د ویان نجیب الله آزاد څرګندونی دی. دا د څرګندونی به په یو ریپورت کې واورو او همدارنګه به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستیو څرګندونو په افغانستان کې نور عکس العملونه راپارولي. په ځانګړې توګه د افغانستان د مدني ټولنې ځینې بنسټونه یې په غوسه کړي دي. دا په مبري چې کونړ کې چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو په تیرو درې ورځو کې پر تاګام او سرکانو ولسوالۍ یو وار بیا لسګونه توپونه ویشتي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په وارسا کې دی او دغلته د مرکزی او ختیځې اروپا له یو شمېر مشرانو او د پولینډ له چارواکو سره ګوري. چین په نړۍ کې لومړنی ځنګلي ښار جوړوي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. تاسو موږ غږ لاساتې راډیو ناوړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کاسا زر پروژې د مشرانو په دویمه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. ولسمشر به پر دغې غونډې سربیره د افغانستان، تاجکستان، پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. په دې غونډه کې به په کومو موضوعاتو خبرې وشي؟ یوه دا موضوع او بله د افغانستان د اوبو په اړه. د افغانستان د بل ګاونډي هیواد ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په تړاو افغانستان کې تازه غبرګونونو په اړه زموږ همکار اجمل تورمان را سره د کابل له سټوډیو نه ملګری دی. تورمان صاحب، اول خو خبرونه ته ستړی مشي. لومړی که د افغانستان، تاجکستان او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې د افغان حکومت د خبرو د موضوع په اړه راته ووایي.
بله یان صاحب، لومړی تاسې او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې وویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کاسازر پروژې د مشرانو په دوهمه غونډه کې د ګډون په هدف نن په رسمي سفر تاجکستان ته تللی. جمهوري ریاست ویلي چې په دغه سفر کې به د غیر له دې چې په دا غونډه کې ګډون وکړي، د تاجکستان، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه غونډه کې ومه خبرې وکړي. دوی دا چې افغان ولسمشر په دغه درې اړخیزه غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي، شیبه مخکې مو په دې اړه د افغان ولسمشر ویان مرستیال نجیب الله آزاد وپوښ. نوموړي په دې اړه راته وویل:
پاکستان در مورد تامین امنیت زمن همکاری های اینا تا اینا طالبان رو وادار کنن، طالبان رو مجبور کنن تا با حکومت افغانستان به میز صلح بشینن.
انسب خغلی آزاد د غشان ویل چې په دغه درې اړخیزه غونډه کې به د غشان د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره پر امنیتي همکاریو د کابل په پروسې او د غشان په ترانزیتي اقتصادي او سوداګریزو همکاریو هم خبري وشي. بلې انسب
ډیره زیاته مننه تورمان صاحب. مخکې له دې نه چې په دې اړه نور موضوعاتو ته ورشو، یوه بله پوښتنه چې د افغانستان د بل ګاونډي هیواد ایران د ولسمشر د خبرو په اړه چې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه یې کړي دي، په کابل کې په مجموع کې په افغانستان کې تازه غبرګونونه څه دي؟
بله یان صاحب، دغه موضوع غبرګونونه نن هم درلودل. یو شمیر ځوانو مدني فعالانو دوی په بیلابیلو غونډو کې د ولسمشر حسن روحاني خبرې چې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه کړي دي دا یې نن وغندلې. دغه شان یو شمیر حقوقي کارپوهانو او مدني فعالانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې چې په وروسته خبري سرویسونو کې په دې اړه ځانګړي راپورونه موږ لرو، دوی هم ورته څرګندونه درلودلې او دا ویل چې افغان حکومت باید خپل د اعتراض غږ په دې اړه پورته کړي، ځکه دوی دا د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه وګڼله. موږ بیا همدغه موضوع د افغانستان له جمهوري ریاست سره شریکه کړه چې دوی په دې اړه څه وایي، چې دغه کارپوهان وایي چې دوی باید خپل اعتراض غږ پورته کړي. بیا هم ښاغلی آزاد په دې اړه راته وویل
په چیرې په نورو موضوعاتو ته دې اړه باندې څه وایل او یا موږ څنور ول چې د افغانستان په مسایلو کې لاسوهنه کوي، نو افغان حکومت به هیڅکله غلی پاتې نشي.
دغه شان د ولسمشر حسن روحاني روسي څرګندونو په سوشل میډیا کې، په فیسبوک، ټویټر او دې کې هم د افغانانو د بیلابیلو کړیو عکس العملونه راپارولي دي. بلې انسه
ډېر زیاته مننه کوو. اجمل تورمان و چې له کابل یې په دوو موضوعاتو حال راکوه. لومړی دا چې ولسمشر اشرف غني د کاسا زر پروژې د مشرانو په دویمه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی او دغلته د تاجکستان له چارواکو سربیره د پاکستان سره په یو درې اړخیزه غونډه کې چې تاجکستان به هم پکې برخه ولري برخه اخلي، او همدارنګه د حسن روحاني چې د ایران ولسمشر دی څرګندونو په افغانستان کې نور عکس العملونه راپارولي دي. نوموړي د افغانستان د اوبو د ځینو بندونو په اړه ویلي وو چې په افغانستان کې د کمال خان، کجکی او ځینو نورو بندونو د جوړېدو په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طبي زیرمو یو شمیر پوهان وایي که څه هم افغان حکومت په اوس کې د خپلو اوبو د مهارېدو توان نه لري، خو له ګاونډیو هیوادونو سره په تفاهم باید خپلې اوبه مهار کړي. د دې کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید د اوبو د مهارولو په برخه کې د ایران اندېښنې هم په پام کې ونیسي. حدیث پردیس له ښاغلي ځواک سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه چې آیا افغانستان اوس د دې توان لري چې له تخنیکي پلوه خپلې اوبه را مهار کړي، دا پوښتنه ترې کړې. ښاغلي ځواک په ځواب کې وایي
که چیرې موږ غواړو چې په دغو مقدار اوبو باندې تغییرات راولو، هر مبنا او هر دلیل چې لري دغه بیرته یوې معاهدې ته ضرورت لري. که چیرې په ایران باندې اوبه کموو او یا همدارنګه ایران باندې اوبه ور زیاتوو، ځکه چې په ایران باندې د اوبو ور زیاتول ځینې تخریبونه هم اوبه لري چې هغه ایران احتمالا مثلا دغه په وړاندې احتجاج وکړي په نړیواله کچه باندې ستونزه جوړوي. کومله توان څخه هدف دایي چې آیا د افغانستان دولت دا توان لري په نظامي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، سیاسي لحاظ باندې؟ نو پرته له کومه شکه چې افغانستان سیمه کې یو له متضررو هیوادونو نه ده، او په اقتصادي لحاظ باندې مخصوصا په نظامي او سیاسي لحاظ باندې موږ لا تر اوسه پورې د دې وړتیا نه لرو چې د ګران غوندې یو پرمختللي او پیاوړي هیواد په وړاندې خپل اوبو د مهارولو او د مدیریت لپاره داسې اقدامات وکړو چې هغه د ایران غوندې هیواد تفاوني.
بله زوک صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم په جریان کې هستئ چې د ایران د ولسمشر حسن روحاني له څرګندونو وروسته افغان حکومت وی چې دوی به خپل یوب مهار کړي. اساسي پښتنه دلته رامنځته کیږي چې تاسو ویل چې له نظامی اړخ او په سیاسي برخه کې هم یعنی دا به ستونزمنه وي چې افغانستان دې وکړي چې خپل یوب مهار کړي. اوس د روحانی له سرګندونو وروسته افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟ په څه شکل باندې باید خپل اعتراض پورته کړي او په کم ترتیب مخ ته لاړ شي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه تړون چې د ایران او د افغانستان ترمنځ شوی ده، که چیرې د دغو تړون په موادو کې تغییر راځي، نو دا باید افغانستان نړیواله کچه باندې په حقوقي لحاظ باندې داسې یو دلایل ولري چې اوسې کولای. مثلا موږ چې کله د اوله خبره دا ده چې موږ کله د اوبو د مهار خبره کوو، دا په دې معنی ده چې موږ په ایران باندې بیخي اوبه وچوو. زه په دې باور یم چې اشرف غني زموږ ولسمشر به د هلمند اوبو په اړه داسې اقدامات ونه کړي چې د دفع تن لپاره دې د ایران هیواد سره په سیاسي او نظامي او حتی په اقتصادي کړکیچ باندې ځان اخته کړي.
دا سیاسی او بخیدا طبی زیرمو یو کارپو قدرت الله زواکو چې دا ایران او افغانستان ترمنز د وبو په ورستیو ناندروی نظر سرګندو. اوس هم وخت په افغانستان کې 12:15 شوې. څو اقتصادي خبرونه ته پام وکړئ.
السلام علیکم. په مکرۍ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د ولسمشری مانی وای چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تاجکستان ته له دواړو ګاونډي هیوادونو پاکستان او تاجکستان سره په اقتصادي او سوداګریزو مسایلو هم خبرې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد ازادي راډیو ویل چې ښاغلی غنی به د کاسا زر پروژې اړوند ناسته کې د افغانستان د پله په حیث پر رول ټینګار وکړي. د کاسازر پروژې په اړوند غونډه کې به نن د افغانستان د ولسمشر سربیره د تاجکستان او قرغیزستان ولسمشران او د پاکستان صدر اعظم هم برخه واخلي. دا د ونی ورده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تاجکستان ته ورسید. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو وزارت وایي د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې له غړیتوب څخه د هر اړخیزې استفادې لپاره 15 کلنه ستراتیژي چمتو کړې ده. د دغه وزارت ویان مسافر خوخندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په ترتیب شوې ستراتیژي کې د صادراتو د ودې، د ترانزیت په برخه کې د ستونزو هواري او د دوامدار اقتصادي ودې لپاره پلانونه په پام کې نیول شوي دي.
دا ستراتیژي اصلي موخه دا ده چې موږ په دې 15 کلنه څنګه کولای شو خپل صادرات او وده ورکړو، خپل صنعت وده ورکړو، څنګه کولای شو ډېر پانګوال افغانستان لپاره جذب کړو. دا ستراتیژي د افغانستان لپاره، د افغانستان د اقتصاد او صنعت لپاره، د واده لپاره ډېر مهمه او اغېزمن ده.
افغانستان تیر کال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ چې له مخې یې اوس کولای شي د نړۍ له 168 هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه ترسره کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي قزاقي وړه 2,240 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1,140 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجي وریجې 1,800 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,200 افغانۍ. د دې تر څنګ به په کابل کې 1 لیټر پیټرول په 50 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل به په 23 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ، یو 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ، او 10 پوله، یو پاوند 8 افغانۍ، او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ، او 8 پوله، او زر پاکستانی کلر 1,540 افغانۍ. د خبرونو پای
دوستانو، تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی وړاندې په خبرونه کې ستاسو څو پیغامونه راخلو. د کونړ د چارواکو لاغه سرګندونه مو هم خبرو چې وای د سرکانو په ولسوالۍ او همدارنګا په سنورو سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو د توپونو ډزو یو ور بیا زور اخیسته دي. چین په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره یو داسې ځنګلي خار جوړی چې پکې به د چاپیریال پلوه هوا پاک او د صحی پلوه ګټوري. همدارنګه یو کلی او زرغه ګونه ډرامه هم لرو، خو تر دې هر څه مخکې یو نړیوال رپورټ تراسو. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په پولند کې خلکو ته ټلویزیونی وینا وکړي. ولسمشر ټرمپ اروپا ته د خپل دویم رسمي سفر په ترڅ کې تیره شپه د پولند پلازمېنې وارسا ته ورسید. د موضوع فریبا ظاهر راخیستې ده. همدا اوس سره په سټوډیو کې د دا براته وایي چې ولسمشر ټرمپ تر اوسه پورې فریبا جانې له چا سره لیدلی دي او پر کوم مسلو باندې خبرې شوې؟
بلې، انسب ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن پر ځایي وخت د سهار 9:30 د پولند له ولسمشر اندری دو دا سره وګوري او پر شاوخوا لس بجې یو ګډ خبري کانفرنس ولري چې دا به وروسته معلومه سي چې پر کوم مسایلو دوی بحث کوي. تر هغه وروسته په پام کې لري چې په وارسا کې په هغه سرمشریزه کې چې د پولنډ او کروشیا یوه ګډه پروژه ده ګډون وکړي. دا پروژه چې د درې سمندرونو نوښت نومیږي په 2018 کال کې پیل سوه او هدف یې د هغوی هیوادونو ترمنځ چې د ادریاتیک، بالتیک سمندر او تورې بحیرې پر څنډو پراته دي سوداګریزې، بنسټیزې او د تیلو او هم په سیاسي چارو کې ګډې همکاري پیاوړې سي. په دې پروژه یا نوښت کې هنګري، چک جمهوریت، سلواکیا، رومانیا، بلغاریا، لیتوانیا، استونیا، لاتویا، سلوانیا او اتریش هم شامل دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر ټرمپ په دې سرمشریزه کې د هیوادونو مشران چې د تیلو له اړخه پر روسیې د اتکا له کبله اندېښنه لري وهڅوي چې د امریکا د طبیعي ګازونو د نویو موجودو منابعو څخه ګټه واخلي. لا تر اوسه هم د پولنډ مشران د اروپا د نورو هیوادونو په څیر لیواله دي چې د ناټو په وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د ژمنو په اړه نور څه واوري. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مک ماستر تېره اونۍ خبریالانو ته ویلي وو چې ولسمشر ټرمپ د وارسا سفر په ترڅ کې له خپلو اروپایي متحدینو سره د امریکا ژمنې بیا تازه کړې. ټاکل شوی چې د تر دغې وینا وروسته ښاغلی ټرمپ له پولنډ څخه د جرمني هامبورګ ښار ته ولاړ سي چېرې چې په پام کې لري د جی شل هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي او د ټاکل شوی هلته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دې جی شل غونډې په څنډو کې وګوري.
د روسیې د ولسمشر سره د ډونالډ ټرمپ د لیدو خبره راغله. دغه دوه هیوادونه د سوریې په چارو کې اختلافات لري. ایا داسې ویل شوي چې دغه دوه مشران به د سوریې په برخه کې څه تفاهم ته ورسیږي که څنګه؟
امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وړاندې ویلي وو چې هیواد یې چمتو دی په سوریه کې د روسیې سره همکاري وکړي چې په دې کې پوځي مسایل هم شامل دي. ټیلرسن ویلي وو دا خبرې به د روسیې او امریکا د مشرانو ترمنځ د خبرو په لړ کې یاد سي. ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ ویلي چې امریکا له روسیې سره په تفاهم کې په سوریه کې د خوندي سیمې یا زون د رامنځته کېدو په برخه کې او هم د داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کېدو موافقه ده چې په سوریه کې وربند وڅاري څو مستحقو خلکو ته په سوریه کې د بشري رستور سوال ډاټمنسي. چلسن وایي چې د امریکا او روسیې همکاري به په سوریه کې ثبات رامنځته کړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو فریبا ظاهر وچی اروپا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم رسمي سفر حال راکونه مولده محل په وارسا کې دي او ټاکل شوی چې نن ناوخته به د جرمني هامبورګ ته روان شي چیرې چې به هغه د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د بشرانو په غونډه کې برخه واخلي او د دې غونډې ترڅنګ به د روسیې له ولسمشر سره وګوري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستانو تاسو زموږ غرمنی دا پیو ستودیو خبرونه چی دا آزادی رادیو خبری خبرونه دا آوری. د کونړ حکومتي چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو په تیرو درې ورځو کې په سرکانو او دنګام ولسوالیو د توپونو په لسګونو مرمۍ وشتې دي چې له امله ډیر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. همدارنګه دا هم ویل شوي چې په یو کور کې د دې توپونو د لګېدو له کبله دوه ماشومان هم ټپیان شوي دي. روحلانوري له کونړه تفصیل راکوي.
د کونړ والی وحیدالله کلمزی ازادي راډیو ته ویل که څه هم چې د روژې په اخیری ورځو کې د کونړ پر خاوره د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کې کامیاب راغلی وو خو د اختر څخه وروسته بیا شدت موندلی دی.
متاسفانه چې د اختر څخه وروسته په لسګونه مرمۍ د کونړ د ولایت په سرکانو ولسوالۍ او دانګام ولسوالۍ په مختلفو سیمو باندو کې ثابت کړی دی چې په نتیجه کې د سرکانو پولیسوالۍ کې دوه ماشومان زخمیان شوي دي.
ښاغلی کلمزی ویل سرکانو، خاص کونړ، دانګام او د ډیورند په کرخه له نورو پرتو ولسوالیو یو شمیر کورنۍ هم د دغو توپچي بریدونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې ځینو سره یې د دوی لخوا د اړینو موادو مرستې شوي خو د سرپنا د نشتوالي په وجه ستونزو سره مخ دي. والي وایي په کونړ کې پراته افغان ځواکونه پاکستاني ځواکونو ته متقابل ځواب ورکولو ته چمتو دي خو د مرکزي حکومت امر ته منتظر دي.
دغه د پاکستان د حکومت د پاکستان د نظامیانو یو سرغړونه ده او د افغانستان په خاوره باندې یو تجاوز او تیری دی. دغه موضوع مو د مرکزي حکومت سره شریکه کړې ده. کونړ ولایت کې میشت امنیتي او دفاعي ځواکونه دې ته آماده دي چې بل مقابل عمل وکړي ولی انتظار د افغانستان د مرکزي حکومت د هدایت.
خلک وای په کونړ د پاکستاني ځواکونو لخوا له تیر وو کالو د توپونو ډزې کیږي چې تا تر اوسه په لزګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولی او بشمیره کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس به هم راشو یو بل رپورټ ته. هغه د افغانستان د ولسي جرګې د څرګندونو یو رپورټ دی. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په دولتي ادارو کې د سی بی آر یا په دولتي ادارو کې د غوره کسانو د ګمارلو پروسه شفافه نه ده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ویل دولت هڅه کوي چې د دولتي ادارو په تشو بستونو د خپل خوښې کسان وګماري. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سین راستولی رپورټ.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې په دولتي ادارو کې د سی بی آر یا په دغو ادارو کې د غوره کسانو د ګمارلو او د حکومتي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو پروسه په شفافه توګه نه ترسره کیږي. دوی د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داسې شواهد او اسناد شته چې ځینې لوړپوړې حکومتي چارواکي، وزیران او ځینې بهرنۍ موسسې په دغه پروسه کې د خپلو شخصي ګټو په خاطر لاسوهنه کوي. دوی وویل په یاده پروسه کې د غیر قانوني لاسوهنو له امله د ګڼ شمېر وړو کسانو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د جرګې لومړی مرستیال همایون همایون چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله د موضوع په اړه د جرګې د ځینو غړو له بحثونو او انتقادونو وروسته وویل
تر څو چې محترم وزیر صاحب اسیایي بانک او له جمهور رئیس پورې تړلي کسان ټلیفون ونه کړي د سی بی آر په پروسه کې څوک نشي بللی کېدلی. دوی په دې توګه غواړي چې راتلونکي انتخابات د همدغو کسانو په ذریعه ترسره او بریالي شي.
د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د سی بی آر یا په دولتي ادارو کې د وړو کسانو د ګمارلو او د دولتي کارکوونکو د ظرفیتونو د لوړولو پروسه 3 کاله مخکې په دولتي ادارو کې پیل شوه چې اوس مهال شاوخوا په 10 وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د پلي کېدو په حال کې ده. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون مسؤلین وایي چې تر اوسه د دغې پروسې له لارې په دولتي ادارو کې ګڼ شمېر وړ کسان په بېلابېلو پوستونو ګمارل شوي او د ګڼو پخوانیو دولتي کارکوونکو ظرفیتونه لوړ شوي دي. افغان کارپوه او د سولې لپاره د روزنیز او څېړنیز بنسټ رئیس صلاح الدین درویش په دولتي ادارو کې د سی بی آر د پروسې له لارې د وړو کسانو ګمارل ګټور ګڼي خو په دې پروسه کې پر دقت او شفافیت ټینګار کوي. په ورته وخت کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون د سی بی آر د پروسې مسؤول حشمت الله هاشمي په یاده پروسه کې د شفافیت نشتوالی ردوي او وایي چې دغه پروسه له قانون سره سمه پر مخ ځي.
په دې کې هیڅ موسسه لاس نه لري چې زور پرې راوړي. سی بی آر پخوا د مالیه وزارت او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لخوا اداره کېدله. یو لړ ستونزې پکې وې خو په وروستیو 2 میاشتو کې د جمهور رئیس د حکم سره سم دواړه ادارې زموږ د کمیسیون تر ادارې لاندې کار کوي.
ستاسو له پیغامونو
بلدی سلام علیکم نعمت الله انډیواله ما د روزګان ولایت څخه تاسو ته پیغام پیژم. زما د اشرفانی او د ټول مقامات څخه دا خواهش دی چې په افغانستان کې عدالت تامین کړي. تر څو چې په افغانستان کې عدالت تامین نه شي د صلح تمه د هیڅ وخت نه کوي. په افغانستان کې ظلمونه کېږي، نارواوې کېږي.
بلی السلام علیکم. زه د زابل ولایت څخه چې افغان د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دموږ دا خواهش ده چې په دروازه کې باید جنګونه او دا شرم ته د پای ټکل کېښودل شي. دموږ له ټولو مسلمانانو ورونو څخه دا خواهش ده چې په دې روزه کې دغسې کارونه لاس واخلي.
السلام علیکم. ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته ټولو ته سلام کوم. پس له سلامه ټولو افغانانو ته زه غوښتنه او افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متحق او یو موټی شي. ټول اردو زموږ باتور پوځونه په خطونو کې جنګیږي او زه غواړم که تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسې مسلمانان یاسې د خپل وطن په دفاع کې وجنګیږي که نه د پنجاب په غلامانو باندې مه جنګیږي.
السلام علیکم. موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او یو ثبات راشي. الله دې زموږ ټول افغانان سره یو کړي. خدای دې موږ د پردیو د جنګو او د زابې بختي څخه وساتي. الله تعالی دې په افغانستان کې سوله راوړي. موږ سوله غواړو. موږ د سولې خواهش لرو.
اوس به د اسمت ساروان نه د چین لخوا د یو داسې خار جوړولو په اړه واورو چې ویل کیږي د نړۍ لومړنی ځنګلي خار به وي.
چین چې ښارونه یې د هوا د خرابوالي له کبله په نړۍ کې زیات مشهور دي او ډېر انتقادونه ورباندې کیږي چې چاپیریال ته زیاته پاملرنه نه کوي، په نړۍ کې د لومړني ځنګلي ښار په جوړولو پیل کړی دی. دا ښار چې د هوا له ککړتیا سره د مبارزې لپاره پلان شوی د ګوانګجو ایالت په لیوجو ښار کې جوړی شي. دا ښار چې د ځنګلونو په منځ کې کار پیل شوی د یوې ایټالیایي کمپنۍ له لوري طراحي شوی دی. استفانو بویری ارکیتی شرکت د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شنې سیمې او له چاپیریالي ککړتیا او پاک ښارګي ډیزاین کړی دی. د چین په ګوانجو ایالت کې جوړیدونکی ښار به د ډیر زره تنو د اوسېدو لپاره وي. په دغه ښار کې به شاوخوا 1,000,000 راز راز بوټي او 40,000 ونې کېښودل شي چې کاربون ډای اکساید او د هوا نور ککړونکي مواد جذب کړي.
دوستانو دولسته می بجې شوې وس هم یو اربیا په مکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فرشتي جلال زینې اورو.
افغانستان جمهور رئیس د وی ورځ لپاره په تاجکستان کې دی. هغه بنند تاجکستان له ولسمشر او د پاکستان ستر اعظم سره په درېخې غونډه کې پر سیمه ایز امنیت او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبري وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي شغل غنی به د کاسا زر پونوم له قرغیزستان تر پاکستان د برښنا د لیږدولو په پروژه باندې هم خبري وکړي چې پر اساس به افغانستان ته 300 میگاواټه برق ورکړ شي. د ارګ خبر پاڼه وایي جمهور رئیس غنی به د تاجکستان له اقتصادي چارواکو سره هم خبري وکړي. په د هرات د اوبې ولسوالۍ په امنیه قمندانۍ کې نن 14 سوي چې امنیه قمندان او درې ساتونکي پکې زخمیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي په دې 14 کې د امنیه قمندان یو ساتونکي وژل شوی دی. د لغمان د امیر اختیار رئیس په وسلواله حمله کې زخمي شوی. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک نن ویلي چې پرو ډاکټر عبداللطیف قیومی نن سهار 8 بجې پر موټر سایکل سپرو نڅرګند وسلواله د امیر اختیار ریاست روختون په مخ کې ډزې کړې دي. په کندوز کې امنیت چارواکو نن ویل چې د شار او علي آباد ولسوالۍ سرک د جګړې له امله تړلې ده. په کندوز کې د امنیتي چارواکو په وینا پر دغه سیمه باندې له دوه ورځو راهیسې جنگ روان دی، خو چارواکو خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به دغه لاره ورته پرانیستل شي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ بیګا پولند ته ورسید. د نن په پولند کې دی او د هغه هیواد له جمهور رئیس سره خبري روانې دي. رپورټونه وایي چې په څو نورو دقیقو کې به په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي. ډونالډ ترامپ له پولند جرمني ته ځي او سبا به هلته د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي او همدارس به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. او د سوریې په شمالي شهر افرین کې په لسګونو زره کسانو د هغو اندېښنو له امله چې وایي ترکیه به پر دې د کردانو تر کنټرول لاندې سیمه حملې پیل کړي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکي د شهر واټونو ته چې د سوریې د کردانو د خلکو د ساتنې د ډلو پر بیرغونو پوښل شوي او په ترکیه کې د زندانی د کردستان د کارګران د ګوند پکې کې د مشر عبدالله اوچلان عکسونه یې لېږدول راوتلي وو.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونی په یو استودیو ته غوږی په همدې ځای د دې خبرونی د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. عموما د محل موږ یو کلی زرغه ګونه ډرامه خبرو، نو په مو کې یو کلی زرغه ګونه ډرامه ته ورپسې یوسف خان زدران د کابل په استودیو کې د ډرامه پر موضوع له ملما او تاسو سره بحث لري.
یو کلی زر غاگونه
په یو کلی زر غاگونه رامي خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاگونه په ډراما کې مو واوریدل چې د ترور بیبي دوی له کور نه غلا شوی وه او پولیس مرسلې څېړنې ته ورغلې وه. اوس به واورو چې زر لخته له جمیل او هاجرې سره د څه شي په باره کې خبرې کوي.
جميله لدي چای نه خو یو پیاله راته واچوه. سخت ستړی يم.
لا په کلینیک کې مقرره شوې نه ده، په ما امر نه کوي.
نه نه، خدای دې نه کوي چې امر در باندې وکم. ته خو باندې زړګي ساری او زما او ستا ترمنځ دا خبرې نشته. ته په ما حق لرې او زه په تا.
ښه نو چې داسې خوږې خبرې راته کوي، نو بیا د یوې پیالې په ځای سلامت چاینک در هړوم. دا دې هم پیاله.
زر لختې لورې، ستړې مشې، ته څه وخت راغلې؟ ما خو هېڅ ونه لیدې. جنتي شې ترورې، تا یې ښه ویده کوله. زه غلی راغلم، ما ویل چې ویښه نه شي ځکه دې ما ته نه دی پام شوی.
مور جانې، اوس نو زر لخته څوک نه ویني، ته دولت ماموره ده. ماموره
وی نه جمیله، تر اوسه هېڅ لا معلومه نه ده چې زه به
وی. دا څه وایې؟ ته یې په کلینیک مقرره نه کړې؟ ما خدای خیر محمد نګور ته وویل چې نګور مې په کلینیک کې ماموره شوه.
جار دي شم زما خوږې ساده ترورې، ما خو یې امتحان ورکو. لا معلومه نه ده چې زه به کامیابه یم او که نه، نو دا خبر دې ګاونډي ته ولیکوله.
ښه خیر دی. دا وایي چې امتحان دې څنګه تیر شو؟
ډېر ښه وو، سوالونه مې ورته ځواب کړل. نور قسمت او چارې.
خو ماته مې دا زړه وایي چې ته به کامیابه نه شې.
ولې؟ زه دومره ټمبله یم؟ ها
ډېره نه، خو لږه ټمبله یې.
ښه خیر دی، که کامیابه نه شوم هماغه د قابلګۍ وظیفه به واخلم.
زرو، زه ټوکې کوم، ته نامې خدای دې وي خط کړی. خو خبره دا ده چې زموږ په کلي ولس کې ښځو ته کار او څوکۍ څوک نه ورکوي.
داسې مه وایه جمیله زویه، زه شپه ورځ ورته دعا کوم چې خدای کار جوړ کړي.
ژوندی اوسې ترورې. خو جمیرم بده خبره نه کوي، له ما سره څو سړیو امتحان ورکو، ښایي له هغوی نه یو تن ونیسي.
ته خفه کېږه مه، خو زموږ په خلکو کې دا بی انصافي شته. اول حق سړیو ته ورکوي، کله یې کوي او که نه.
ته ښه وایې جمیله، هلته په کلینیک کې هم ډېرو سړیو کار کاوه. د دوی به دا خیال وي چې ګوندې ښځې اداري کارونه نه شي کولی.
د خیر محمد نګورم راته وویل چې ښځې دا څه ورته وایي، ارادي کارونه نه شي کولی. همدا د ډاکټرۍ سبق یې ښه وو. ولې خیرت خدای تاسو ولې خاندئ؟
مور جانې، ارادي نه اداري.
مدیر صاحب، د ټولو صنفونو حاضرۍ خو مو وکتلې، د تفتیش او څارنې کارونه هم ډېر نه دي پاتې. زه او مامور صاحب فاروق به له تاسو سره څه نورې مشورې او خبرې هم وکړو.
مدیر صاحب، ته یې پخه وایي، ځینې خبرې شته چې باید سره شریکې کړو.
سمه ده، اوس خو په لاره کې یو، چې کله دفتر ته ورسیږو بیا به خبرې کوو.
معلم صاحب سریا، اوس دا میرمنه چې تفتیش او څارنې ته راغلې، په څارنې او تفتیش پوهیږي که نه؟
ورو خبرې کوه چې اوسې وانهوري. دا طیبه نومېږي، د بر کلي د مکتب مدیره وه، ډېره لایقه مېرمنه ده.
سمه ده، مدیره به وي، خو یوې ښځې ته به سخته وي چې د مکتبونو تفتیش او څارنه دې وکړي.
دا څه وایې؟ مېرمنې له سړیو په څه کمی دي؟ یوه مېرمنه چې د سلامت مکتب مدیریت کولی شي، عادي څارنه او تفتش خو څه ګران کار نه دی.
طیبه جان، هم مامور صاحب فاروق، مونږ او تاسو به دفتر ته لاړ شو. مامور صاحب، تاسو او مالی صاحب سره د ورځې خپل کارونه ته. ډیره مننه.
مدیر صاحب، ما چې د معلمینو او شاګردانو ازرې وکتلې، یو شي ته مې پام شو.
څه شي ته؟
د شمیلا په نوم یوه نجلۍ ده، په ازرې کې حاضره ده، خو داسې ښکاري چې یوه ورځ هم ټولګي ته نه ده راغلې. له خیالي زده کوونکو اوس خبره شوم.
نه نه، زبون په مکتب کې دا کار زه خو وایم چې اصلا هیڅ امکان نه لري.
خو مدیر صاحب، تاسو امکان ورته پیدا کړی دی کنه؟
مدیر صاحب، دا زده کوونکي خو په ځای پرېږده. یو معلم هم داسې دی چې دایمي غیر حاضر دی، خو د حاضرۍ په کتاب کې حاضر بلل شوی دی. پام دې دی مدیر صاحب محترم، دا کار جرم دی، جرم.
محترمه طیبه جانی، ګوره فاروق خانه، عذر درته کوم، هیله کوم دا خبر ریاست ته مرسوی. دا هر څه بزه جوړوم، دا صحوه شوې ده، صحوه.
مدیر صاحب، اوس او بله ورخه تیرې دي، که څنګه مامور صاحب فاروق خانه؟
هو نو، دا راپور به مونږ خامخا ریاست ته ورکوو. ښه شوه چې طیبه جانه راغلې وه، که نه نو زموږ به بیخي ورپام شوی نه وو.
واوره طیبې خورې، هیله کوم ګوره زما خبره واوره.
مدیر صاحب، مو خپل کار په مسؤلیت او اخلاص کړی دی، تاسو چې هره خبره لرئ په ریاست کې به یې ورسره سپینه کوي.
اوهو مرسل، تا ته خو مې وظیفه سپارلې وه، ته ولې پاتې؟
امیر صاحب، څو نارینه پولیسان لاړل، ما ته یې ویل چې هلته تک تا ته ښه نه دی.
چې ولې ښه نه دی؟ خو ته هم د دوی په شان د پولیسۍ درس ویلی، رسمي پولیسه یې.
ما ورته وویل خو چا مې په خبره تریخ پیازم ونه خوړ.
دا دی، په ښه وخت کې راغلل. هلکانو راځئ زما شوبې ته.
ښه صاحب.
مرسل ته هم راځه.
سمه ده صاحب.
فایز محمد، عمر صاحب ډیر په غوسه دی، خدای دې وکړي چې کومه تېروتنه مو نه یې کړې. هېڅ
تېروتنه مو نه ده کړې، مرسل ته یې مو ویل چې راشه.
زه توکل په خدای، هر څه چې په دې کې په څمڅه کې به راووځي.
اجازه ده صاحب.
مهرباني، راځه مرسل.
صاحب، زه او کریم هم در شو، اجازه ده؟
راځئ، ټول راځئ، هلته په څوکیو کښېنئ.
ښه صاحب، په سترګو.
کریم خانه، ما تاسو ته ویلي وو چې مرسل به هم له تاسو سره دندې ته ځي، دا ولې نه وتللې؟
صاحب، هغه داسې و.
چوپ فیض محمده، له کریم نه مې پوښتنه وکړه.
صاحب، هغې منطقې ته چې موږ تلو یو څه خطرناکه غوندې وه، د مرسل تګ هلته ښه نه و، ځکه مو.
اول خو دا زما دنده ده چې ووایم دلته لاړ شه، دلته مزه. بله دا چې مرسل د پولیسۍ درس ویلو چا ورته نه وویلې چې دې ځای ته به ځي او دې ځای ته نشه تلی.
عامر صاحب، ما ورته وویل چې زه م یوه پولیسه یم، هر ځای چې تاسو وظیفې ته ځئ زه م باید لاړه شم.
مرسل، زه ډېر خوشحاله یم چې د پولیسو په لیکو کې تا غوندې تکړه خویندې دي. ما د نارینه او ښځینه پولیس یو ډول قدر لري، هیڅ فرق پکې نه کوم، چې څوک ښه وظیفه پیژني هغه به ښه پولیس وي.
عامر صاحب، خو دا ورونه داسې فکر کوي چې زه یو مېرمنه یم، نو د دوی په شان کار او خدمت به ونشم کولی.
صاحب، موږ ویل چې مرسل به په دفتر کې ښه وي.
په دفتر کې تاسو ولې نه پاتې کیږئ؟ ګورئ، مرسل هم یو پولیسه ده او تاسو هم، ستاسو د دې ترمنځ وظیفوي فرق هیڅ نشته. سر مو په اخلاص شو که نه؟
او صاحب، پوشو.
او صاحب،
بیا دا کار تکرار نشي.
ښه صاحب.
مرسل، که بیا داسې وشول ته د جندر برخې ته شکایت کولی شي، څوک چې دا تبعیض کوي قانوني جزا به ویني.
قابل فاطمه او قابل نسرین، امر صاحب غوښتي هستې د ناروغانو معلومات در نه اخلي.
فاطمه، زه او ته د کلینیک تکړه قابلی یو، خامخا به امر صاحب کوم نظر را نه اخلي.
همداسې ده نسرین، نو ستا پکې شک دی؟ ښه نسرین، ته صبر چې زه دې ناروغ ته څه ووایم. ګوره خورې، دا د فشار د ښه دی، خو په هره میاشت کې به په همدې تاریخ بیا راځې، وخت ورېدل.
او سمه ده.
ناروغې خورې، ګوره چې ډوډۍ خوړل درنه هېر شي، خو چې کلینیک ته راتګ درنه هېر نه شي.
ښه ښه، ولې به یې روم، خامخا به راځم.
ګوره ناروغې خورې، یو ځل بیا درته وایم چې په بله میاشت کې دی یو بل واکسین هم دی.
فاطمې خورې، راځه چې ځو.
ښه، درځم. خدای دې وکړي چې عامر صاحب زموږ وړاندیزونه ومني.
عامر صاحب، اجازه ده؟
راځئ راځئ، هر کله راشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دواړه دلته په دې چوکۍ کښېنئ.
مننه عامر صاحب.
تاسو راپور مې ولوست، ډېر ښه و. ښه به دا وي چې اوس یې له تاسو نه یم واورم.
مننه عامر صاحب، ستاسو له ښه نظر نه. دا څو ورځې چې سروې ته ځو، ځینو خبرو ته مو پام کېږي، لیکو یې او تاسو سره شریکوو.
کامیابه اوسئ، ستاسو له ګزارشونو نه موږ ډېر څه یادوو. تاسو هم د کلینیک او هم د خلکو لپاره لوی خدمت کوئ.
عامر صاحب، د کلیو خلک په تیره مېرمنې غریبانې ډېر مشکلات لري.
نسرین ښه وایي، ډېرې مېرمنې کلینیک ته نشي راتلی، او ځینې له واکسینو هیڅ خبر نه دي چې واکسین مور او ماشوم ته څومره ګټه لري.
ښه نو، ستاسو وړاندیز څه دی چې دا مشکل به څنګه هوار شي؟
عامر صاحب، زه خو وایم چې یو صحیح ګروپ کلي ته لاړ شي، کلی په کلی وګرځي او خلکو ته معلومات ورکړي.
عامر صاحب، همداسې ده. له دې نه دي خبرې چې د امیدوارۍ په وخت کې مېرمنو ته څه تکلیفونه وي، څه باید وکړي او څه ونه کړي. په دې نه پوهیږي چې یوه امیدواره مور او ماشوم څنګه له خطره وساتل شي،
خابلی نسرین دا کار کرل کلینیک لخوا شوی دی او کنه؟
عامر صاحب دا خو که کوم چا خبر کلینیک ته ورکړی وي چې دوی صحی مشکل لري، یو نیم کس به د کلینیک لخوا ورغلی وي، خو داسې ګروپي او په ډله نه یوتلي چې خلکو ته صحی لاره چارې وښیو.
د فاطمې خبره سمه ده، په کلي کې باید میرمنې وپوهول شي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید کلینیک ته لاړ شي او د ډاکټر مشورې واخلي.
وروسته له دې دا هم کیدای شي چې دلته کوم ناروغان چې راځي ځینې صحی پیامونه ورته ووایو چې هغه یې بیا له کورنۍ او ګاونډیانو سره ووایي.
د معلوماتو تر څنګ دا هم کیدای شي چې له ناروغانو سره صحی مرستې وشي.
بلې درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسې د یو کلی زرغګون ډرامې یو سلو و نوې ما برخه اوریده. اوس د ډرامې اړوند ژوندې خبرونه ته مو چې نن د فساد اړوند موضوع پکې چېړل، زه یوسف زدران او تخنیکی همکار عبید الله عبید هر کلی کوو. د ډرامې په یو برخه کې مو اوریدل چې طیبه څنګه په چېړونو کې بریالی کیږي او د فساد مخنیسي. د فساد په مخنیوي کې د حکومت د هڅو ترڅنګ د هر سړي او هرې ښځې ونډه څه ده؟ په همدې اړه په دې خبرونه کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د افغاني شبکې له مشر خان زمان امرخیل سره غږیږو چې زحمت یې باسل او دلته په سټوډیو کې را سره دی. امرخیل صاحب، زموږ خبرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه جناب زدران صاحب، کور ودان صاحب.
درنو اردوونکو، په ادارو او زموږ د اوسېدو په سیمو کې د فساد پر وړاندې تاسو څه کولی شئ؟ په دې اړه مو خپل نظرونه 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته پرېږده او یا تر یوې بجې مخامخ راسره وغږېږئ. د مخامخ اړیکو لپاره مو شمېرې دي 0 99 200 3 1540. بله شمېره ده 0 800 225 55. خو مخکې له دې چې ستاسو غږیزو پیغامونو او یا اړیکو ته درشو، لومړی امرخیل صاحب ته وار ورکوم. امرخیل صاحب، تل ویل کیږي چې په افغانستان کې اداري فساد لکه د نامنې په څیر هومره د ښې حکومتوالۍ مخه نیولې ده، نو ستاسو په نظر د ختمون لپاره یې څه کړنلارې شته چې تر اوسه پورې زموږ ټولنه پکې پاتې راغلې ده؟
د لوی یو بخونکي خدای په سپیسی نامه لومړی سلامونه تاسو ته، زموږ سره تخنیکی همکارانو ته، او همدغسې د ازادي راډیو د قدرمنو اوریدونکو ته
ډېره زیاته مهرباني. وعلیکم السلام.
واقعا چې فکر کوم چې په بخي چې په افغانستان کې فساد، فکر کوم چې د ټولو مشکلاتو مور او د ټولو مشکلاتو زیږنده ده. نو فکر کوم چې د دې په وړاندې نه یوازې د حکومت دلته مسؤلیت دی، بلکې په ټولنیز شکل باندې زموږ سره د ټولو هیوادوالو یو مشترک مسؤلیت دی چې د دې په وړاندې موږ مبارزه وکړو. حکومتونه د همدې ولسونو جوړیږي، او په ولسونو کې ښځه او نر، عالم پوه ناپوه، زکړې او نه لوستې، ټول سره مشترکاً مسؤلیت لري. نو زما په اند باندې چې دلته مسؤلیتونه مختلف، فرض مثال په یو ټولنه کې زموږ استاد چې زیات مؤثر دي، د علما او د مذهبي علما رول ډیر زیات مهم دی، چې هلته دوی څنګه کولی شي د خلکو په اخلاقو کې مثبت تغییر راولي. ټولنیز اخلاق کو په تغییر کې نو د مختلف خلکو رول شته. مرغنی،
په دې برخه کې تاسو کار کوئ؟ فکر کوئ دې کښانو ته چې تاسو ورته اشاره کوئ توجه پاملرنه شوې ده تر اوسه پورې؟ یعنی خلکو خپل رول ادا کړي، حکومت لږ تر لږه چیغې وهلې دي فساد ضد مبارزه کو، د چ عملی اقدامات څه دي نه دي، هغه باندې به بیا غږ کوو، خو د خلکو ونډې ته کرا شو دي خپل کار کړی دی تاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې نه، هغه څه چې لازم ده چې ټولنه کې د ټولنې وګړي باید ترسره کړي، هغه وظیفه دونه دونه ده ترسره کړي. د مثال په ډول باندې، نن ډیر شي سلويخ کال د مخه یو رشوت خور په ټولنه کې ځای نه درلوده، هغه به ډیر په شرم پورې چې هغه ته څوک د ستخور او د رشوت خور او د فاسد نوم وانه کړی. یعنی دغه کلمه زموږ سره په ټولنه کې هیڅ قابل، یعنی د منلو وړ کلمه دا نه و. کنه اکثره خلک به ځان ساته، شرمېدل به دغه اولادونه به شرمېدل په دې خبره باندې. اوس مونته له بده مرغه چې زموږ سره په ټولنه کې دغه کلمه یعنی ډیر خلک ورته پام نه کوي چې دا اصلا که څوک فاسد دی خو مور دی، زموږ اساسي عام وګړي هغه ته یو هغه قدر قایل دي چې دغه په خپل په دې معنی ده چې یعنی زموږ سره په ټولنه کې دغه شی منل شوی دی، ولسونو سره اساسیت نه خي. نو د لپاره چې اساسیت ایجاد شي، دا اصلا فردي او اجتماعي دواړه وظیفه ده، د فرد نه شروع کیږي، د کورنۍ نه شروع کیږي، هم دغه
لکه تلګه باید دغه په وړاندې نفرت موجود وي. یعنی کراشو عملی کار ته فرضاً طیبه مونګولې د لچ پخونځي کې څه ډول د فساد مخه نیسي؟ دلته که هر څوک د صادقانه لکه تلګه په خپل چاپریال کې د سکار وکړي، فکر کوي د فساد شته تصویر بیا بدلیدلی شي.
یعنی دقیقا یعنی زمونږ ساسی خویندې چې دی په جامعه کې زمونږ ساسی میندې چې دی دوی په اصل کې چون چې د پلمړیو کې زمونږ ساس اولادونه چې روزل کېږي خزینه روزي میندې روزي پلرونه اکثر وخت باندې اوسي. نو د میندو د خویندو په ټیټه کچه باندې د ورونو هم دنده همداده چې باید دغسې کارونه وکړي دغسې اتلولیګانې وکړي او د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي.
یعنی ستاسو په نظر دا چې په عملي مبارزه کې وي په چاپېریال کې یا په دنده چې ورته سپارل کېږي هغه یعنی که دوی ښه ډول اولاد وروزي حتی لکان ښه وروزل شي فساد دلته هم کمېدلی شي
ستاسو
اغېزه یعنی دوی ونډه شروع کېږي.
ګوري دا ماشوم چې کله خونځی ته ځي او بیرته راځي نو دوی نه پوښتنه کېږي وخت وخت باندې دوی ته د ښو اخلاقو درس ورکول کېږي. که چېرته د کورنۍ نه دغه درس ورته ورنه کول شي بې تفاوتي اوسي طبیعي ده چې دل تاثیرات یې بیا منفي.
اورېدونکي هم منتظر دي چون شمېرې مو ورته بیان کړي دي. نو بد دوی د نجیب دانش را سره له کاپیسا نه اړیکه نیولې. ډېر زیات په خیر راغلی دانش صاحب محترم زموږ خپرونې ته مهرباني نظر مو اورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. موضوع مخیست د اتمن د فساد په مخنیوي کې د هر چا رول په تیر د میرمنو او سړی رول په دې باندې غږی ګوستاس نظر به څه وي؟
نظر خو ما دا دی چې فساد واقعیت یا رشوت هغه د فساد هغه بنیادي او اساسیت نه ټکی دی چې ټول د دې نه ټولې ناخوالې نه راغلي. او بل مشکل پدې چې ټوټي تکا چا که فساد پر وړاندې مبارزه کوي اما پاس ورته توجه نه کوي. د هغې گزارش ته د هغې کارکردګي ته د پاس سطحه باندې فساد موجود دی. نو نشي کولی چې ټیټه سطحه څوک کار کوي هغې کار نتیجه ورکړي. د مثال په طور موږ په کاپیسا کې متاسفانه د اورګانونو دخانه په ولسوالۍ کې د رشوت نمایندګان شته دي چې د هغې په واسطه باندې رشوتونه اخیستل کېږي جمع کېږي. نو څنګه به وکولی شي چې یو عادي د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي؟
ستاسو پوښتنه مو اخیستله او نظر مو خپور شو.
معلمینو یا نور پوښتنه په ازاده
بله امرخیل صاحب ستاسو ډېره مهرباني. دانش صاحب ستاسو پوښتنه مونږ واخیستله
او که تاسو ادرس مونږ ته راکړئ یا اعلان کړئ نو کولی شو
حکومت نور خبرونې مونږ دې موضوع ته لرو انشاءالله. د رادیو ازادي سره اوسه په دې اړه کافی معلومات ترلاسه کوي. پښتنه مو امر خیل صاحب اخیستې چون په دې برخه کې زیات کار کوي اتمن درته ځواب درکړي. خو بل اردوونکي هم منتظر دی د تورزو خبرونې ته. ډېر زیات په خیر راغلی ستړي مشي ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده که خبرې وکړې. وعلیکم السلام. لکم زینه ماړی کنی ولې نوم مو څه دی؟ بلې ځان راته معرفي کوي. دا اردوونکي خبرې نه کوي اما نور اردوونکي هم په لاین کې دي. لږ تر لږه دوی ځینې نظرونه به واورو. په تیرم په دې اړه باندې چې د فساد پر وړاندې څوک ښه مبارزه کولی شي ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده که خبرې را سره وکړي. بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د رادیو غږ مو بند کړئ. د ټلیفون له لارې زموږ سره خبرې وکړئ. مهرباني ستاسو غږ مو ته راځي. وعلیکم السلام. زموږ غږ اورئ؟
اورم. ازادي راډیو ټولو خرمنان سلام وایم. فساد په ټول ژوند لکه په افغانستان کې ورک شي. ګوره فساد طالبان حکومت وکړي. یو نور په شارینو کې پروت و. زه ته درېدم ورته ودرېدم. یو بل د بایسکل والا ټول ته ودرېدو. والله موږ دا لوټ را جوړ کړو.
غلا
دا فساد وزارت داخله کې چې ډالر ورته کې چوکۍ نه درکوي. وزارت دفاع کې داسې په صرف حضرت عمر صاحب کا رضوان دا حساب لگا فساد ورځ کلور فساد نه ورکی
او پټیټه کچا کوم دې ته وګورو لکه د طیبه یو مثال چې په خونځي کې د فساد مخونی ولا ورسته بیا ستایل کیږي د سې کارونه کیږي تاسو اړیکه زمونږ سره وصل د خاده د اړیکه شلې دل د ډیره مهرباني چې مونږ سره اړیکه نسته خبرونه وخت بیا کم دې نشکول نور توس دمګړې جواب ورکړو کا پیغامونه مو پاتې کیږي نو 0 و 1 شپږ 0 0 1 2 0 1 2 شمیره تاسو خدمت کې تاسو غږ تر مونږ را رسوي امر خیر صاحب د څو اردوونکو پښتني نظرونه مورسته بیا راځو
دانش صاحب د کاپیسا څخه وګرځیده او هغه ویل چې اصلا کپټیټه کچه باندې د فساد سره مبارزه وشي په لوړه کچه باندې دلته هغه ته توجه نه کیږي او بیا د معلمینو په برخه کې چې کله د هغوی تعینات کیږي نو د هغوی څخه پیسې اخیستل کیږي او ځینې بیلګې به هم هغوی وړاندې کړي. زما په نظر باندې همیشه توقع حکومتونو ته په کار نه ده. که چیرې یو حکومت دومره فاسد شي د هغې نه توقع هیله ترې قطع شي نو بیا به ولسونه سکی یعنی الحمدلله زمونږ حالت خو هغه څنګه دی اوس مبارزه کیږي تر یو کچې پورې خو دلته اوس د ولسونو څه وظیفه او دنده ده. ګورې ځینې مثالونه ورکوم. یو ډاکټر ته ورځي اوس اصلا د خپل ځان نه باید مبارزه شروع شي. یو ډاکټر ته ورځي چې ګورې لس پنځه لس کسه ولاړ دي پرته له دې نه چې زالته وګورم چې دلته زمانه یو بل سخت ناروغ هم دلته شته خو زه هغه سړي سره خبره کوم د دوی دروازه کې څوک د ډاکټر ولاړ دی او هغه ته پیسې ورکوم خپل نوبت ترې مخکې کومه یعنی تر دې سره د
مکتب
کې دا مثال شو دغه مثالونه
ګورې
د ځان سره یا همدغسې په نورو ځایونو کې زموږ ستاسې په سلګونو داسې مثالونه چې د ټیټې کچې خلک دا مني یو
دغسې په دې برخه کې ساس په نظر د چا مبارزه ډیره د اهمیت ورده د سړیو کله خزو کده کټګوري باندې وو وشو څوک په فساد باندې ول ډیر ککړ دي تاسو په دې برخه کې چیرنی کړی دي کار کوي څوک ډیر فساد کوي په افغانستان کې
خو چون چې ورزنه تعامل چي دي د حکومت سره او د خدمات د ارزي کمیداری چي دي هغه نارینه دي ورسره نو معمولا نارینه دي زیات یعنی زیات فیزیک زموږ ساسي نارینه په فساد کې ښکیل دي خو د فساد په کمولو کې بیا د خزینه رول ډیر زیات دي زما په باندې هغه داسې چې یو مور یو اولاد صالح لوی کې دی هغه ماشوم توب نه او دا چې کله مکتب تمزي دا چې کله بیا پونتون تمزي دې سره ماغه کورنۍ اخلاق کومه کوم رسته کې چې دا هیڅ کله هم فاسد کیږي نه یعنی زما په ان باندې چې کله مند دې ته متوجي شي او موږ سره په ګډه باندې کار وکړو د دې توجه هغه اسلامي ارزښتونو ته واړو نو زما په ان باندې دا به ډیر زیاته مرسته وکړي زموږ د استاسي د کورنۍ سره هم دغه زموږ د افرادو د ټولو ټولنې سره
او دا چې ویل کېږي چې دوی عاطفه لري او دوی مهربانه وي کدوې پلټنې کوي فکر کوي دغه پلټون نتیجه به نسبتا او نور تخوي
زما په ان باندې چې حتی د پلار د ډیر نصيحت نه د مور د مندو نصيحتونه ډیر زیاته
او دا چې د اوریدونکو پیغامونه پاتې نشي موږ ته پیغامونه پریخي دي د باورو بیرته خبرونې ترازو نو د پیغامونه سره ورو
السلام علیکم زه نن راهم دا پیغام پیغام یار خواندې چې دې شخص سره ته دې تعلیم لږی باید معلم شي ډاکټر شي
من السلام علیکم کیسه د زرم د ورکاله جراوت ورسالې څخه وزیر خپل نظر پرېږدم که څنګه چې د فساد پرځ باندې یو خور په مکتب کې د هغې انجلۍ نوم پیدا کړي ازیر نه و منګري حاضرې اخته کېدل او دا حاضرېدل دا د فساد مخنیول د خور او د نورو خلکو سره یو کومتي او یو اخلاصي دنده وځي سره ته ورسول چې مامور هم پدې کې پړوبلل شو او هغه نو غوښتل چې دا خبره احساسي نو لدا چې کدا مسخه د شوزو غند ډیره مهمه ده مزما دا نظر ودی ته په دې راوته رسوالي کې کلینیک دی که شوزي ډاکټرانو دې هم خپل پر خاله او خپل پر ماما او خپل پر ور او خپل پر خوره ته مامه کړی ده په ثابت ډیر ځات یې په کلینیک کې نو پردا چې پروګرامو باندې مثبت نظر ورکو او دا مثبت پیل لري خلک والا شي چې خپل غور نخلاص او سترګې خلاص شي ولري او کولای شي چې خپل د حق او حقوق غوښتنه وکړي. والسلام به احترام
تاویز جنسیتی باید دونه شي. افغانستان کې دا بدبختان افغانستان کې دا جنسیتی تبعیض ډیر ده.
بلې د څو اردوونکو نظرونو کستاسې نظرونه او پیغامونه هم پاتې وي 0 و 1 شپږ 0 0 1 2 0 1 2 ستاسو غږیز پیغامونه ثبتوي کله هم چې د شمیرې ته زنګ وای ستاسو غږ په اتومات ډبل ثبتېږي او تر مونږ رسیږي. د خبرونې وخت هم تقریبا پای ته رسیږي. مرخې صاحب کار روان غړو په دې برخه کې تاسو ویل چې خزې مخکې دي په فساد کې کم ښکېل دي عاطفه دسته نو څنګه لا زمينه برابر دل شي حکومت تل ویل دي چې د فساد ضد مبارزه کوي نو څنګه زمينه بل اخر برابر شي څوک خه مبارزه کولی شي پر وړاندې
زما پان باندې حکومتونه باید دې شي ته متوجه شي چې اصلا د ښځو رول په ټولنه کې ډیر زیات اړین او ډیر زیات مهم دی. نو په همدې خاطر باندې حکومتونه او نړیواله ټولنه په ګډه باندې په ټولنو کې باید د خزینه او د خویندو سره د میندو سره ځینې برنامې جوړې کړي، د دغې برنامو پر بنیاد باندې تر څو هغوی ته د دې اهمیت وښيي چې خزینه د فساد یعنی د مختلفو مشکلاتو په راکمولو کې څومره رول لرلی شي، خصوصا بیا موږ تاسې وګورو د فساد پر وړاندې چې دوی سرنګ کولی شي خپل مناسب رول ولوبوي
او د دوی دا رول باید لپای نه د ثابت وي چې حتی ماشومان ته روزنه ورکوي به تر اخره پورې تفتیش کیږي په دې برخه کې.
دقیقا یعنی د دوی رول باید ډیر سرګند شي خلکو ته او اهمیت د خزینه او د خویندو د میندو د ټولنه کې واضح شي.
چې تاسو دې برخه کار کوي دا مبارزه فکر کوي په یو ښه شکل روانه ده؟
په ښه شکل روانه ده خو منتها د کمیت له مخې ډیره زیاته کمه ده، یعنی خصوصا د خویندو د میندو سره په دغه برخو کې کار کول دا په هغه کچه نه ده چې څومره توقع د ټولنې ده، یعنی په ډیره ټیټه کچه باندې.
بلې، ډیره زیاته مهرباني د فساد ضد افغاني شبکې له مشر خان زمان امرخیل سره چې د فساد په موضوع نن له موږ سره او ستاسو اوریدونکو سره خبرې کولې. درنو اوریدونکو، نو زه خبرونه وخت دلته پای ته رسیدلی نشو کولای، لا در سره پاتې شو. امرخیل صاحب ستاسو نه مننه، ستاسو له حضور نه درته مننه. که ستاسو پیغامونه پاتې وي نو 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمیرې ته راته پرېږدئ. دا خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. د خدای په امان.